درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرباریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیلو پر یو بل د اتمی ورځ لپاره بریدونه وکړل. د اسرائیلو هوایی ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیل و دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلی دی چې تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباریو کې برخه اخیستې. د اسرائیل دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایران وسلې جوړولې. ایران تر اوسه په دې هکله څه نه دی ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودانۍ ډیرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا په ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمیر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس عراقچی ویلي وو چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نشي چې په ایران د اسرائیل بریدونه روان وي. خو د اسوشیټیډ پریس خبری آژانس د ریپورټ له مخې اوس عراقچی هیله مند دی چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه ډیپلوماتیکه حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څاروي پاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د ریپورټ له مخې پخوا به هر ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تېرېدې، چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسېدلې. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې د افغان کډوالو لاسنیوی کوي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو کډوال وایي که مجبور شوی نه وایي خپل ټاټوبه نه پرېږده.
کله چې موږ راتلو دغه د کډوالۍ ژوند هم پیل کوو، زه خو ډېر خفه هم په دې شم چې خپل هېواد هر چا ته ډېر محبوب ته او هر چا ته ډېر ګران ته خپل هېواد مې خوب ډېر خفه وم.
یو افغان سندرغاړی له دوو اونیو راهیسې لا درکه شوې ده. ایران او اسرائیلو نن هم پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړل. او په اروپا کې افغان سندرغاړو د کنسرتونو په اړه هم ریپورت لرو. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې وخت کې راځي چې په تیرو څلورو کلونو کې په سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په ګډون د مختلفو دلایلو له کبله اړ شوي دي چې خپل هیواد پرېږدي. یو شمیر دغو افغانانو چې په ایران او پاکستان کې پناه اخیستې ده تل په دې هیوادونو کې د پولیسو د ځورونې او سختو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی دی. نور تفصیل د ما د همکارۍ په ریپورټ کې.
مننه موږ له زینو کډوالو سره په ایران او پاکستان کې خبرې وکړې. مثلا له پاکستان یو د تیر جمهوریت نظام یو خواني پوزي چې د امنیتی مشکلاتو له وجې نه له تیر درې نیمو کلونو راهیسې پاکستان ته پناه وړې ده. وی ویل چې هلته له سختو مشکلاتو سره مخ دی او د پولیسو لخوا وخت نه وخت ځورول کیږي. دوی وایي چې د ژوند دغو سختیو او د کډوالۍ ننګونو زخت زیات نه هلی کړی دی او بیرته افغانستان ته ګرځیدلای نه سي ځکه چې هلته له ګواښونو سره مخ دي. خو له دې ډلې په ایران کې ځینې کسان ځینې افغان کډوال د نورو ستونزو سربیره د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو نه هم خوندي نه دي. دوی په دې اړه وایي چې حیران دي چې له غزه بل چیرې ولاړ سي. مثلا د مرزیه په نوم یوه پخوانۍ افغان مدني فعاله چې دوی هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړې وایي چې د ټولو افغانانو خصوصا کډوالو هغوی چې د امنیتي ګواښونو له امله دې ته مجبور شوي چې ایران ته لاړ سي او په دې پوهېږي چې بله لاره نه لري چې خپل هېواد ته ستانه سي له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دغه راز یادونه باید وکړم چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې او هر ورځ له دې هېوادونو زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته سندونکو چار وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ لپاره راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیې نه 5,200,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي. البته دغه ډیرای ستنه شوي کسان د کوربه هیوادونو لخوا په زور ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د دوی لپاره اسانتیاوي برابرې کړي، خو ځینې افغانان چې هغوی په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شوي، دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نه هم د کار زمينه ورته برابره ده چې دوی وکولای شي په کار باندې د خپل کورنۍ نفقه برابره کړي او نه هم دوی سره مرسته کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو په بیلابیلو البته نړیوالو ادارو او سازمانونو په بیلابیلو هیوادونو کې په ځنګړې توګه ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په دې وروستیو کې لاتیا زیاتو مدني ټولنو او د بشري حقوقو سازمانونو د ښځو خوځښتونو په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اعتراضونه کړي او نړیوالو غوښتي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي. د غبنسټونو د جون په شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې زرګونه کډوال اوس د زده کړو، روغتیايي پاملرنې، د کار خوندیتوب، د سرپناه او تر ټولو لومړنۍ بشري حقونو ته لاسرسي بې برخې دي. د غراز د غبنسټونو په پاکستان کې د کډوالو د وضعیت خصوصا د مختلفو نړیوالو سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده. ساکل د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا له کډوالو سره د پیوستون شعار باندې اعلان شوی او یاد سازمان ویلي چې اړینه ده له الفاظو هاخوا حرکت وسي او دغه کسانو لپاره معنا لرونکي اقدامات ترسره سي چې دوی تېښتې ته اړ شوي دي. خو دغه راز د کډوالو د چارو ځینې پوهان وایي چې کوربه هیوادونه مکلف دي چې پناه غوښتونکو لپاره د حقونو یوه مجموعه جوړه کړي او د دوی بنسټیز حقونه خصوصا انساني کرامات او بل تر ټولو مهم حق دا ده چې دوی بیرته په زور خپل هیواد ته حالت چې دوی لګواکونو سره مخ شوي هلته بیرته ستانه نسی. د یادونې ده چې ګڼ افغانان له څو لسیزو راهیسې خصوصا د طالبانو له حکومته وروسته د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان امنیتي ګواکونو ستونزو، اقتصادي او بیکاریو له امله ګاونډیو هیوادونو خصوصا ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
مننه درنو اوریدونکو، د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت مو په ریپورت کې د هغو مشکلاتو او ستونزو واوریدل چې په میلیونو افغان کډوال له هیواد بهر ورڅخه غالي. نن د کډوالو نړیوال ورځ ده. کشمیر خان زرملوال تقریبا 15 کاله کیږي چې پاکستان کې اوسي. د مرکه په پایل کې مې له هغو پوښتل چې په کډوالۍ کې یا په مهاجرت کې څه تر لاسه کړی او څه له لاسه ورکړي. هغه په جواب کې داسې راته وویل:
موږ خو چې دا په نیمه شو ناوې چې کله چې پخوانی شوروي په افغانستان باندې بدبختانه يرغل وکړ، نو له هغې ورځې نه راپدې خو موږ راغلي یو کډوال او تر نن ورځې پورې د کډوالۍ شپې ورځې دلته په پاکستان کې تېرو. نو ما ته خپله باندې کله چې موږ راتلو دغه د کډوالۍ ژوندم پیل کاونه زه خو ډېر خفه هم په دې شوم چې خپل هیواد هر چا ته ډېر محبوب ده او هر چا ته ډېر ګران ده. خپل هیواد مې پرې خوب ډېر خفه ومه. نو بل څه مو چې کراغل نه وینو هم مشکل وو.
وزیر ملوال صاحب یعنی تقریبا سلوی 15 کال په خاطر چې کله خپل ټاټو بي نراوا وخته په وخت کې هلک وی عمر باندې زیات نو الته دې څل لاس ورکل الته دې خپل کورو پټیان پټی دیو د کاکا د ترزمن دیو پاکستان د څلار راغلي څه دې تر لاس کړل نه ژوند څومره بدل سو
نو ژوند خو یو کوم زه څه تر لاس ورکل هغه دې موږ خپل تاسو به او هغه دې موږ خپل کور یو کوم هغه لاس ورک ځکه چې دا یو نو ورسته شو شوربیان سکاله جګړه پایل کړه به ځکه یہ چاہتا نہ کات نہ بھائی تور کوت نہ بھائی سن کوت نہ بھائی شپا کات نہ بھائی ورس کات کوم واسطے سے بغل انجے بمباری دے دغه ہوائی برج نہ بھو دغه بھائی کول نہ تے کی مگ کورن نہ سول اوران سی ویجار سو نو مگ دیر خپو پتے باندے او دل تے سرا گو تو ائے سے مثلا سن تر لاس کف کدوالی کدوالی کی دی مگ دا تر لاس کو یو خلا کسرنگ سے اسلام ویل دې چې هجرت فرض ده د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل باندې کړی نو موږ هجرت هم بالکل دې سره برابر وو خوشبختانه هجرت هم راوکه د سمو سمغه خپل هوا ترک او خپل هوا ترک نک موږ ولاړو افغاني شوروي او دې وجه لاسکي چې په دې باندې موږ مقاومت پیل کړ الحمدلله دا کامیاب هم
اجي صاحب زر ملوال صاحب اوس تاسو پاکستان کې اوسئ
بالکل
ته ماشومان دنیا ته راغلي دي لزګونه کال کېږي هلته اوسئ خو بیا مو هم زړه له افغانستان سره تړلې دی یعنی ځان دې پاکستان هم نه بولې ځکه چې اسناد نه لري او هلته افغانستان سره هم زړه تړل سوې دی خو هلته ډېر تغیرات راغلي فکر نه کوي چې دا ژوند طبيعي عادي نه دی سخت ژوند دی
ډېر سخت ژوند دی یو خپل تر کتابو یې مثلا تاسو اسناد نه لري لیکن د سناد درته چې په دغه وخت کې ما څه ډیر اسانه سره پرلاسه کولای شو ځکه دمر شناخت واغم لارو دمر بلدم خو ما نه غوښتم چې داسې کار وکړم ځکه دا د خپل هیواد سره یو قسم یا نشانه ته بولي یعنی داسې خوښ نه لیکو خو دلته داسې د موږ ماشومان چې دي تقریبا دا درېم نسل دا چې دلته لویږي د موږ ماشومان کله مخته ماشومان دي او زه یې دا یو ورځ هم پټي واسه موږ خوشاله نه یو چې تیرې خو دلته لبد مرغه آلته په افغانستان کې د افغان کډوالو ته باید نړیوال احتیاطي تدابیر ونیسي مثلا دا چې کډوال دي چې دغه کورونا وران شي دغه نه وران شي
مننه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت نو افغان کډوالو ته پیغام څه دی که پاکستان کې دی یا ایران کې دی یا نور لری نشدې هوادونو کې
نو دې ما دا پیغام درته چې هر څومره زر کې دی چې باید خپل هواد افغانستان ته ولاړ دې ما په شمول ټول یعنی څومره چې په ایران کې دی په افغانستان کې دی یا په نور نړۍ کې دی نو خپل وطن چې د خپل وطن ته باید دی ولاړ شي او به له ځنډه د کال ته کوم وسهغه جنگونه او چاپی او بمباری هغه له مخه کړی دي مثلا
یعنی امنیت څه وایي یعنی امنیت
بالکل سلف سلف سوي بالکل خو یو مشکل ده چې دغه هغه مشکل ده چې له بعد مرغ اکثر ده چې مشکلات تشکل دي چې دغه کډوال کې چیرته شروع کې ولا شي نو دوی به خپل وطن سره بلد خو به یې منه استور سره خو دلته ده چې دوی اوسې ده چې امکانات دي چې نسته باید دا ورته ماهیه شي او د افغان کډوالو سره دی ملل متحد چې دا کوم متحد دی دی یونیسار اداره ده یا آی او ایم ده څومره ادارې چې دا باید د کډوالو سره ډېر کومک وکړي او د پاکستان چې کوم کارونه دی جوړ کړی دي باید دغه باندې رقم چې کوم ورکړي دا ورته زیات شي اول ته چې دوی ته ښارګوټي جوړ شي د دوی د تعلیم بندوبست وشي د اوبو د هر څه ځکه دا به هیڅ مشکل نه شي تر ماخه وسره ان شاء الله خپل
وطن
او بالکل مستدیر ګران دی خپل مستدیر ګران
د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په پاکستان کې میشت افغان کډوال کشمیر خان زرملوال سره د ازادي رادیو مرکه واورید
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ سلیری شاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی میړه وایي نوموړی له تیرو څه باندې دوه اونیو راهیسې لادرکه ده. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو او بیلابیلو امنیتي ادارو او بنسټونو ته له مراجعې او پلټنو وروسته لا هم نه دی توانېدلی چې د زلالې اړوند هیڅ ډول معلومات ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي او د کابل ښار اوسیدونکو زلالې هاشمی کورنۍ ادا کوي چې نوموړی له تیرو شپاړس ورځو راهیسې نادرکه شوی او دوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی د جون په شلمه د زلالې په ټلیفون لا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
تقریبا کته امروز 16 ورځ شو دی چې تلاش شم ندارم تقریبا د 3 ورځ به یې مونده بود
نن شپاړس ورځې وشوې چې له میرمن مې هیڅ معلومات نه لرم. اختر تدرې ورځې پاتې وي چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره دوی خاله لور سره یې ولاړه. له هغه وخته چې ورکه ده مختلفو امنیتي بنسټونو حوزو ته ولاړو. تر اوسه چې شپاړسمه ورځ ده هیڅ اثر یې نشته. زما غوښتنه ده چې د هغې د آدرس مړي ژوند او دا چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي.
د ده په وینا زلالې خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای سي نادرکه سوی ده. سید محسن وایي چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرکه سوی د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستر وي. د زلاله هاشمی خاوند ادعا کوي چې په خو وخت نو وخت یې د خسرګنۍ د کورنۍ له خوا لستونزو سره مخ شوی خو اوس مهاله له زلالې سره خوشاله ژوند درلود. د سید محسن د ایدال مخې د زلالې مور او پلار له یو بل جلا شوی او مور یې په پاکستان او پلار یې په ایران کې استوګندي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده. له هڅو سره سره د زلالې هاشمی له مور او پلار سره په خبرو نه توانېدو. د زلالې د میړه په خبره په دې وروستیو کې جرمني ته د تګ کیس پروسه شوی او ټاکل شوی و چې دوی لنډ ورځو کې له افغانستانه ووزي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانې ویان خالد زدران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خبرېدو تاسو د رادیو پښتنې ځواب نه کړي. د خزو د حقونو ځینې فعالانې د زلاله هاشمی نادرکه کېدل اندېښمنونکي بولي. له دې ډلې د خزو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
اتفاق واقعا نگران کننده است. وقتی یک زن هنرمند به این شکل ناپدید میشه
دا پېښه اندېښمنونکي ده چې هنرمند افغان ښځه داسې ورکېږي هیڅ څوک نه پوهېږي چې چیرې تللې او څه بلا ورباندې راغلې ده. دا په دې معنا ده چې له دې وروسته به هیڅ افغان ښځه په افغانستان کې د امن احساس نه کوي. نن زلاله ورکه ده سبا به د چا نوبت وي. دا بیره هره ورځ د افغان ښځو سره ده خصوصا له هغو افغان ښځو سره چې په هنر تعلیم رسنیو یا ټولنیزو برخو کې کار کوي. موږ باید چپ پاتې نه سو. که سکوت وکړو شایي سبا نورو ښځو سره هم داسې وسي. موږ د زلالې له کورنۍ سره ملاتړ کوو.
دا هم له رسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي په منډلو کې مرسته وکړي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه او سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته لار وموندله.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن هم دوام وکړ. د ایران پر اټومي تاسیساتو او د توغندیو پر مرکزونو د اسرائیل سخت بریدونه د تهران د رژیم د بې ثباتۍ او په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې هڅې انګیرل کیږي. په داسې شرایطو کې آذربایجان د ایران شمالي ګاونډۍ هڅې کوي چې خپل دریځ روښانه کړي او څرګنده کړي چې دای د جګړې برخه نه دی. احمد شیبر نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د ایران پر اټومي او توغندیو تاسیساتو د اسرائیل بې ساری برید په تهران کې د رژیم د بې ثباته کولو ګواښ رامنځته کړی دی، په ځواب کې د ایران د توغندیو بریدونو په منځني ختیځ کې د پراخې جګړې احتمال زیات کړی دی. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف موسکا د دولتي تلویزیون د کمرې مخې ته د اسرائیل له نوي ډرون سره یو ځای څرګندېدل د اسرائیل او آذربایجان د غلي اوږدمهاله او د پام وړ اړیکو یو وړوکی انعکاس دی. د اسرائیل د بي پيلوټ الوتکې چې له ترکیې سره یو ځای جوړ کړی ده، آذربایجان د ناګورنو قرباخ په جګړه کې په 2023 کال کې د ارمنستان پر ضد کار اخیستی و. د آذربایجان اړیکې له ایران او ارمنستان سره ډېرې خوږې نه دي. له 1990 میلادي د 1990 میلسیز پورستیو کې په آذربایجان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ کاسلارچ وی چې الهام الیف پات له اسرائیل سره خپل اړیکی ټینګ وساتي، ځکه چې له اسرائیل وسلې اخلي او اسرائیل له آذربایجان تیل پلوري. پروسه کې د کارنګي یوریو آسیا مرکز کې د جنوبی قفقاز کار پو زایور شریف هم وای چې آذربایجان له ایران سره په جګړه کې هیڅ لیوالتیا نه لري او د ایران په خاوره کې د اسرائیل او د بریدونو ملاتړ نه کوي. آذربایجان خپل دریځ روښانه کړی دی چې د شخړې برخه نه دی. الهام الیف تر اوسه دې پیښې په اړه په عامه توګه څه نه دی ویلي، خو د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په هغه ورځ چې اسرائیل د ایران په وړاندې خپل پوځي کمپاین پیل کړ په یو بیان کې وویل چې باکو د بریدونو له امله ژوره اندېښنه لري. په بل ورځ دغه وزارت اعلان وکړ چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ایرانی سیال عباس راغچی سره خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې آذربایجان به اجازه ورنکړي چې خپل خاوره د تهران د برید لپاره وکاروي. په 2012 کال کې د آذربایجان پولیسو اعلان وکړ چې دوی څو کسان نیولې دي چې له ایرانی استخباراتو سره اړیکې لري او ادعا کوي چې په هغه هیواد کې پر اسرائیلو د بریدونو پلانونه جوړوي او تهران باکو له اسرائیل سره د ایرانی اټومي ساينس پوهانو په نقشه کولو کې په مرسته کولو تورن کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو له وزارت څخه چې کله د آزادې اروپا آزادي راډیو په دیاړه پښتنې وکړې د آزادي راډیو برېښنالیکونو ته ځواب ورنکړ. له تهران سره د آذربایجان اړیکې کړکې چن خوندې دي. د ایران نفوس په عمده توګه شیعه مسلمانان دي. شیعگان هم په آذربایجان کې اکثریت دي او د پامور سنی مذهب هم شته، خو آذربایجان په رسمي ډول یو سیکولر هیواد دی. په ایران کې د فارسیانو وروسته آذریان دوهم لوی اقلیت جوړوي، یو حقیقت چې ځینې وختونه په تهران کې رژیم اندېښمن کوي. ځینې اټکل کوي چې په ایران کې د آذربایجان د ټول نفوس په پرتله ډیر آذریان شته. د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز شهر چې د اسرائیل لخوا په نقشه سوی د ډیری ایرانی آذریانو کور دی. که چیرته د اسرائیل او ایران ترمنځ شخړه ژوره شي یا که د ایران رژیم په بشپړه توګه سقوط وکړي، نو پایله یې په ټوله سیمه کې جدي بې ثباتي کېدای شي. زایور شریف پروسه کې د کارنګي یورو آسیا مرکز کې د جنوبی قفقاز کار پووي ایران سوریه یا عراق نه دی. شریف زیاتوي ایران ډیر نشتې دی، په دې معنی چې هر ډول ګډوډي به په جنوبی قفقاز کې احساس شي او آذربایجان لکه د ایران نور ګاونډیان احتمال لري چې تر هر د سیمې مخکې د فشار زیات احساس کړي.
له خبرونو ور اخوا
نن سبا په یوشمیر اروپایي هیوادونو کې په پرله پسې توګه د مشهور افغان هنرمندانو کنسرتونه روان دي. هارون پاچا، خاپری نغمه او جاوید امیر خیل له دې سندرغاړو څخه دي. دا کنسرتونه چې لا هم روان دي په دغو هیوادونو کې د میشتو ډیری افغانانو له هرکلی سره مخامخ شوي دي، خو یوشمیر وایي دا چې د رخصتیو په موسم کې نو پلان شوي دوی ترې بے برخې شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
پوروپای هیوا دونو کې مشتو افغانانو تروانه میلادي میار سندري زده. دجون پینځه لسمه په الان کې د جاوید امرخیل کنسرت. د کنسرت تیات هیواد کې میش تبله شو خو هیوادونو په سلګونه د موسیقي لیوال افغانان ورغلی وو. په دوی کې یو 50 کلن افغان میرمن هم د شنو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل. شیخ خپل احساسی له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ:
زه د جاوید جان کنسرت ته لاړم، ډیر مزړه خوش خوشاله شوم چې وامه ورېدو، ډیر خاندانونه وکړه چې وایم ژړه ولم او مې ژړل وطن پسې خوشحالي.
ټکر شوی چې امرخیل په بلجیم، فرانسې او جرمنی کې هم کنسرتونه ورکړي. هارون پاچا بیا له جاوید یو ورځ مخکې د بروکسل په اوسټریټ را څرګند شو. دا کنسرت چې بلجیم کې د افغان کلتوري بهیر په کوربتوب جوړ شوی و، مسؤلینې وایي تر اوسه و پورې کسانو پکې ګډون کړی و. د دې ټولنې د مشرتابه شورا یو غړي سید حضرت ازادي راډیو ته وویل:
نو هارون پاچا ډېر ښې وطني سندرې پکې وخلې او ډېر ښه پروګرام تیر شو. د دې تر څنګ هم د افغانانو تند او ډېر وروسته او څه ماته شوله، او په تیره بیا د دې د وطني سندرې نو ډېر زیات هر کلی سبب وګرځیدلې.
شاپیرین دغه مهم د جرمنی په کولن او فرانکفورت ښارونو کې کنسرتونه درلودل. د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې هالند او لندن کې به هم هنري پروګرامونه ولري. هاخوا بل پیژندل شوي سندرغاړي فرهاد دریا په استرالیا کې د کنسرتونو لړۍ پیل کړې. خو د جرمني استوګن یو 15 کلن افغان ځوان احمد مسی وایي دی له دې کنسرتونو بې برخې شو، ځکه په خبره یې د رخصتۍ په موسم کې نه و.
کنسرتونه اروپا کې سخت کال خول ډیر ول، خو د رخصتان په موسم کې نه ول. د دې لپاره موږ ونه شو کولای چې په دې کې ګډون وکړو. که راتلونکي کې په دې رخصتان په موسم کې وي نو نور به هم ښه وي.
په ډیرو اروپایي هیوادونو کې معمولا د ښوونځیو او لوړو زده کړو د موسسو د دوبي رخصتۍ په جولای او اګست میاشتو کې وي. د یادونې ده چې مخکې هم په بیلابیلو هیوادونو کې افغان هنرمندانو هنري پروګرامونه او کنسرتونه درلودل، خو سږ کال د جون میاشت ډیره سندریزه شوه چې ښایي خاطرې یې تر ډیره په اروپا کې د میشتو افغانانو د مسافرۍ د زړه تنګو ورځو ملګري وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د ښځو لخوانه ښځو ته مجلې خپل یو کلن مجل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي وایي هدف مو د افغان ښځو غږ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي څرګندوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
زه خوشاله یم ته ځکه چې اشرار کلای سوي د نجونو مېرمنو لخوا
افغان خزانجونو لپاره د اقرب نوم د انلاین مجلې بنسټي خودونکو او مسؤوله چلوونکو فتانه ژوند و. فتانه وی اقرب درې میاشتنی چې څلور کړي خبري او یو کلنه شو لخبرولو یې د دې هدف د افغان چونو خزو غوچتول او ورته نکاس ورکول دي.
هدف مې د افغان خزو ژغته نکاس ورکول او د غژغو چتول تر نور رسوالو او څو د افغان خزو وخت ځای نه سي ځکه چې د تعلیم نه راګرځول سوي او یو انګیزه خبره کوښښو تر څو پوري د لیکل وکي او بل هدف مستور خوشاله خپل یو خپلواک ژغ ولري یو مجله ولري.
فتانه ژوند چې خپل هم ل لوړو زده کړو راګرځول شوی یو انجلې د وای اقرا مجله یوازې او یوازې د خزو لخوانه خزو ته ده.
دا مجله خاص د شاتو لپاره ځانګړې سوي ده چې د میرمنو انجونو لیکنې خبريږي. خاطرې هنرونه او د ښځو لپاره معلوماتي علمي او روغتیایي لیکنې خپرې شوې. غیر شخصي مجله داسې په هیڅ ارګان پورې مربوط نه ده.
نوموړي وایي اقرا د افغانستان په دوه رسمي ژبو پښتو او دري خپرونې لري او هیله لري چې یوه ورځ په فزیکي ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم لرو چې یوه ورځ په فزیکي ډول هم دا مجله نشر کړو. په اوس وخت کې د دې دغه د اقرا د مجلې د انلاین بڼه غوره ګڼم تر فزیکي، ځکه چې موږ په انلاین ډول کولای شو د نړۍ تر ګوټ ګوټ ته مجله ورسوو. او تصمیم لرو چې راتلونکي کې په انګلیسي ژبه هم پر کتر څو خپل ژغ په لیکلي باندې نړۍ ته د افغان ښځو ژغ ورسوو.
د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي دي. له دې ډلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټولګه نه ګڼم، بلکې یو فکری کور، یو ادبي چاپېریال او یو معنوي ځای ګڼم چې د لوستونکو ښځو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داسې یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفي ژوروالی او هم ادبي ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیزه برخه کې فعالیت کوم او خوشاله یم. هغه څه باندې چې په هیګم د قلم په ژبه نورنجونو او خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
هم قطر خود هم کوم.
د یادونې ده د افغان جنو لپاره د انلاین مجله داسې مهال خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې په رسنیو کې د ښځو په حضورې کار ګڼ محدودیتونه لګېدلې دي. طالبانو په رسنیو په ځانګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډیری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. ان دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه او سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې همدا روانه لمریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت ځای چارواکو د اف ام رادیو غانو مسولینو ته خبرداري ورکړ چې خزینه کارکونکو باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو نارینه همکارانو ګډې خبرونې هم باید بندې شي. د تیر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په خپور شوي قانون کې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوی چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قرائت نشي کولی. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.